یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې خبری مجله کې به واوري شي یو شمېر افغان سیاسيونه وایي د امریکا او طالبانو ترمن مذاکرات باید لسره پیل شي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو. اجمل تورمانم چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ تاسو د خبری مجله وړاندې کوم. خو تر هر څه مخه احمد تکل د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کابل ښار کې نن یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل. په جوزجان کې د ولسی پاڅونوالو څلور وسلول د یوې پلان شوې دسیسې په نتیجه کې ووژل شول، او د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د وسلول کړکیچ او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې نن یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي بمي چاودنه د کابل ښار د تایمنی سیمې په پنځم سړک کې شوې ده چې درې ولسی وګړي یې ټپیان کړي دي. فرامرز وایي بم مخکې له مخکې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و. دا په داسې حال کې ده چې نن د سنبلې 13مه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 13م تلین مراسم نمانځل کېږي. ښاغلی فرامرز وایي په دې چاودنه کې د مسعود پلویان نه بلکې د سیمې ولسی وګړي په نښه شوي دي. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي د ولسی پاڅونوالو څلور وسلوال د یوې پلان شوې دسیسې په نتیجه کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د اقصې ولسوالۍ مرستیال شکرالله انقلابي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د خالد په نوم یو تن چې یو کال مخکې له طالبانو څخه تښتېدلی و او د ولسی پاڅونوالو له لیکو سره یو ځای شوی و خپل درې ملګري په ډزو وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی، چې وروسته بیا زخمی شوي کس خالد په خپله په ډزو وژلی. د نوموړي په وینا دا پیښه تېره شپه د اقچې ښار د شمال په یوه امنیتي پوسته کې شوې ده. انقلابي زیاتوي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ترافیکو سرپرست مدیر طالبانو وژلی دی. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبانو د ترافیکو سرپرست او د تنظیم د چارو امر اجمل عبدالرحیم زی تیره ورځ لومړی له ځان سره بیولی او وروسته یې وژلی دی. ښاغلی مخلص وایي د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سره د اوکراین په ختیځ کې د وسلوال کړکیچ او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي. د خبر د کرملن ویبپاڼې خپور کړی دی. پوتین او ماکرون په مسکو کې د روسیې او فرانسې د دفاع د وزیرانو له لیدنې یوه ورځ مخکې ټلیفوني خبرې کړي. تاس خبری آژانس وایي د دواړو هیوادونو دفاع وزیران به د ایران په ګډون د خلیج د وروستیو پرمختګونو، د اوکراین د وضعیت او د مرکزی افریقا د جمهوریت په اړه بحثونه وکړي. د فرانسې دفاع وزیر فلورانس پارلی له دې مخکې تاس ته ویلي وو چې د بېلابېلو مسایلو په اړه به صادقانه خبرې وشي. هغې ویلي ګڼې جیوستراتیژیکې ننګونې شته چې فرانسه او روسیه شریکې ګټې پکې لري. میرمن پارلی ویلي بیش له شکه د ځینو مسایلو په اړه اختلاف لرو، خو دا اختلاف موږ د ډیالوګ دوام ته اړ باسي. تمه ده چې پارلی له خپل روس سیال سیرګی شویګو او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویلی دراین به له خپل روس سیال سیرګی لاوروف سره وګوري. هغه طوفان چې ورژن تاپوګان بهاما او شمالي کارولینا یې وځپل پرون له توندو بادونو سره د کاناډا لرې ختیځ ته ورسید. په میامی کې د طوفانونو د څیړنې ملي اداره وایي دورین طوفان به په سیمه ییز وخت د دوشنبې په سهار د اتلانتیک سمندر د کاناډا اړوندې برخې وځپي. فرانس پرس خبري آژانس وایي هالیفاکس ښار ته نږدې دې طوفان د اپارتمانونو ودانۍ او بخی د اپارتمانونو د ودانیو چتونه نړولی او د ساختمانی چارو یو کرین ماشین غورځولی دی. همداراز په ځینو ځایونو کې ونې هم له بیخه ایستلی دي. دورین طوفان یوه اونۍ مخکې په بهاما کې هغه مهال چې د پنځمې درجې طوفان و تر ټولو زیاتې ویجاړي رامنځته کړه. زرګونه کورونه یې ونړول او د شپږ دېرش ساعتونو په ترڅ کې د بهاما د روغتیا وزارت په وینا لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان ووژل. د امریکا په شمالي کارولینا کې د دې طوفان له کبله د راغلو سیلابونو اوبه په کمیدو دي او د مین ایالت په ختیځ کې سخت بارانونه او تند بادونه تیر شوي او طوفان دا مهال د کاناډا خواته روان دی. وروستی خبر، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په نیویارک کې خپلې ودانۍ ته نږدې په یو چمن کې د ښوونځي د ماشومانو 3015 اتیا بکسونه هدیرې ته په یوه ورته ترتیب کېښودل، څو په دې توګه هر کال په نړۍ کې په تاوتریخجنو شخړو کې د وژل کېدونکو ماشومانو یاد ژوندی وساتي. د بشري مرستو په یوه روسي راپور کې یونیسف ویلي، تیر کال په نړۍ کې له 2000 زیات ماشومان د جګړو په سیمو کې یا وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. دا له هغه راوروسته چې ملګرو ملتونو د نړۍ په کچه کړکېچونو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې څارنه پیل کړې تر ټولو لوړه شمېره ده. د یونیسف اجرایوي مشرې هنریتا فور ویلي دي چې د ښوونځي بکسونه تل د ماشومتوب د هیلو او امکاناتو یو سمبول و. ټاکل شوی چې د نړۍ مشران دوه اونۍ وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې سره راټول شي او د ماشوم د حقونو د کنوانسیون دیرشمه کلیزه ولمانځي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان، د مرکزی افریقا د جمهوریت، سومالیا، جنوبی سودان، سوریه، یمن او د ډیرو نورو هیوادونو ماشومان د جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي.
له احمد تکلنا په مننه درنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدل شي. دا ازادي رادیو ده. په داسې حال کې چې افغان حکومت سولې ته د رسیدنې یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات ګڼي، یو شمېر افغان سیاسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي. د اجرایه ریاست ویان امید میسم:
دولت افغانستان یگانه رای حل رسیدن به صلح و ثبات آغاز مذاکرات واقعی بین الافغانی و مالکیت افغان ها میدانه. امیدوار هستیم که زمینه برای فراهم شود.
په کندز کې وضعیت خپل عادي حالت ته راګرځېدلی، خو خلک شکایت کوي چې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارې لا هم تړلې دي.
دولتي ادارات لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمېر دولتي ادارات دا تړلې دي. خلک د ستونزو سره مخامخ دي.
په کونړ کې یو شمېر ځوانانو کمپاین پل کړی، خو د څه په اړه کمپاین؟
صنعت ته ریټ ورکړی 6.15 او دلته څوک ته حاضر نه دي چې په ریټ باندې ورکړي.
قدر مزون اوریدون کو که وقت و نور موضوعات او پا دوه همه نمائی که زماره زما حق و نیزه اخبروانه هم اوریدله شد. او د همدا خبرونې د سر موضوع په داسې حال کې چې افغان حکومت سولې ته د رسیدنې وازنې لار بین الافغاني مذاکرات ګڼي، یو شمېر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي. دوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو لغوه کول تیروتنه وګڼله. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې چې دا اوس را سره له کابل سټوډیو په مستقیمه کرخه ده.
بله تورمان صاحب، وروسته له هغې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه مذاکرات لغوه کړل شول، یو شمېر افغان سیاسیون یې تیروتنه بولي. پخوانی جهادي مشر او د جمعیت اسلامي ګوند غړی اسماعیل خان وایي جګړه په جګړې نه ختمیږي، نو اړتیا ده د سولې مذاکرات بیرته له سره پیل شي. ناشونه دی چې د زور او جګړې په مقابل کې د خبرې سولې ته ورسیږي. نو ناممکنه ده چې د سولې مذاکرات دې له سره پیل نشي. زه په دې باور یم چې دا یوه تیروتنه ده او د امریکا حکومت به یې بیرته جبران کړي او د سولې خبرې به بیرته پیل کړي. د افغانستان د انقلاب اسلامي حرکت مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین هم وایي چې له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات به خامخا پیلېږي، خو که له امریکا سره هوکړه ونه شي سوله اسانه نه ده.
از افغانانو مذاکرات خو ضروری دي او حل د مسلې د دې لارې نه راتللی شي، ممکن ده خو د مسلې اصیل لوبغاړی امریکا ده، دلته د امریکا حضور ده، د امریکا حضور دلته ادامه د جنگ ده، دغو حضور چې ختم نه شي یا له غو سره خبرې ونه شي او دلته د صلح راتګ اسانه کار نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د یک شنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل څو ټویټرونو کې، البته په څو ټویټونو کې، د امریکا او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات لغوه کړل. ټرمپ وایي د طالبانو له مشرانو سره یې خبرې وروسته له هغې لغوه کړي چې په کابل کې د دغې ډلې په برید کې د یو امریکایي په ګډون 12 تنه ووژل شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې بیا راغلي چې د افغانستان خلک او دولت با عزت او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دي. د ارګ اعلامیه وایي موږ تل ټینګار کړی چې واقعي سوله هله راتلی شي چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربان ته غاړه کېږدي او افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. په اعلامیه کې دغه شان راغلي دي چې د افغانستان دولت د سولې د طرح مدافع او تطبیق کوونکي په توګه د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړو ته درناوی کوي او د دې جګړې له خوا د سولې لپاره د افغانستان د خلکو پر محدودیت او د افغان دولت پر مالکیت د وړاندې شوې کړنلارې تعقیب خپل مسؤلیت ګڼي. له دې سره د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر او د حکومت له لوري د اجرایه ریاست ازل شوی مرستیال محمد محقق بیا وایي چې طالبانو سره د جګړې فکر موجود دی، هغه څه چې د هیواد او نړۍ له حالاتو سره برابر نه دي.
ساختار روحي روانی طالبان هم مساعد با
زه د طالبانو روحي او رواني جوړښت د سولې د مذاکرات لپاره مساعد نه بولم. د هغوی ایدیالوژي چې کومه ده په هغه کې سوله نه بلکې جګړه مطرح ده، هغه څه چې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو شرایطو لپاره مساعد نه دي. له دې سره د اجرایه ریاست مرستیال بیان امید میسم د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې یوازینۍ لار د سیاسي لارې بین الافغاني مذاکرات دي.
دولت افغانستان
بایوایی ده افغانستان دولت ده سولی درسیدو او ده مسئله ده حل پره وزنه لار ده واقعی بین الافغانی مذاکراتو پیل بولی. لمن یو چه ده دیل پره زمینه برابرشی چه موک ده سیاست لاری ده تودریخوالی ده کمیدو او سولی ته درسیدو شاهدان ووسو. د یادونه ورته چې په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سره هم اړیکه کړې او د هغوی د جواب په تمه یو، او همدارنګه د راپور بشپړ حال به د ورځې په جریان کې اوریدونکو ته واورو. بلې تورمان صاحب،
ډیر مننه. قدر منو اوریدونکو، اغلی عزیزی په دې بسنه نه ده کړې او د موضوع په اړه د نړیوالو چارو یو کارپو انتظار خادم هم پوښتلی دی. ښاغلی خادم وای
طرفونه به زه مسله تحلیل کوم. یو دا دی چې په مذاکرات دغه مخکې وروسته تګ دا ممکن وي، دا معمول وي، دواړه طرفونه د بل د فکر خلاف او د هغوی د فکر نه ورپورته داسې تکتیکونه کاروي چې په مقابل لور باندې فشار راولي، یو د بل د ضعف نقطې ویني. ولې په عین زمان کې دغه دوه بریدونه په کابل کې فکر کوم چې دا ناوخت یا ناسم وخت شو. اصلا بریدونه خو ناسم وي هر وخت، جګړه هر وخت ناسم وي، خو په ګرینبلیس باندې په ششدرک باندې کله چې خریزاد کابل شو د طالبان د خوانس بریدونه کېدل د خپل ذات کې یو رقم پیغامي امریکایانو ته ورکوه چې لا اوس هم په جنګ باندې عقیده لرو. په چام په کلو کې بمبارونه کېدل، چاپي وهل کېدې، د طالبانو خلک موشل کېدل. نو دغه اوس کوم حالت دی فکر کوم چې دا تر ډېره حده په دوام نه کوي. ډونالډ ټرمپ د شخصیت په لحاظ باندې د سړی دی چې د شمالي کوریا سره منی ویلی وای چې کوم ځان اوس سره ملاقات نه کوم، هغه راکټمن دی او سبا سره به ملاقات وخت جوړ کړ. ایران یې ویلی چې یو د اتمی وسلې یو پټ هیواد دی، به ورته ویل چې تر خبرو تیار یم. پاکستان تر روس هیواد دی، د صدر اعظم عمران خان په حضور کې چې زموږ خو دوستان یې استي. نو ډونالډ ټرمپ بیک گراوند ته شخصیت په کتلو باندې دا یوازې خبره کوي، ولی په امریکا کې سیستم موجود دی چې د سیستم به ته د سولې خبرې را پیدا کړي، را ژوندۍ به کړي او د میز مذاکرې ته راشي.
څه فکر کوئ؟ آیا په رښتیا هم که چیرې د امریکا او د طالبان ترمنځ دغه مذاکرات دوام نه پیدا کوي، فکر کوئ چې طالبان به دې ته آماده سي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، یا حداقل افغان سیاسونو سره د مذاکرات وکړي او افغانستان کې سوله راسي؟
جګړه دریو طرفونو ترمنځ، د طالبان او امریکا او طالبان او افغانستان حکومت. طالبان په دغه تیرو نهو میاشتو کې هم دا خبره کړې چې لومړی پړاو تفاهم باید د امریکا سره وشي او بیا به د افغانستان د حکومت سره خبرې کوو. نو فکر کوم چې تر هغه وخت پورې د امریکا سره تفاهم ونه شي، د افغانستان د حکومت سره به د خبرو آغاز دا یو معجزه وي. ولې که چې ته وشي، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي، ځکه د امریکا اړخ بیل دی او د افغانستان اړخ بیل. نو هیله ده چې د افغانستان د اړخ سره خبرې پیل شي.
په هر صورت کې هر لوري ته خبرې کیږي، یا د څو لورو ترمنځ خبرې کیږي، هغه د افغان سولې خبرې دي. اوس افغان حکومت ته څه پکار ده چې باید وکړي په دې برخه کې؟
د افغانستان حکومت لپاره مناسبه دا ده چې جذباتي احساساتي لاړ نه شي، د سولې لپاره میکانیزم جوړ کړي. هر غبرګون چې د امریکا د خوانه ښکار کیږي، هغه د یو بنیاد په حیث باندې نه وانخلي، بلکې خپل ځان لپاره خپل ملاحظات، خپل میکانیزم، خپل قدمونه ولري. طالبانو سره، د سیمې د هیوادونو سره، او خاص د امریکا سره یوې نتیجې ته ورسیږي، او هغه د افغانستان د ترپاتې ثبات راتګ مسله ده. یعنی امریکا هم نه غواړي د خلیجات په شمول باندې، د ترکیې په شمول باندې، چې د افغانستان حکومت وایي چې یا دې داسې سوله وشي چې د دوی د ګټه پکې وي، یا دې بالکل سوله نه کیږي، ځکه دا نه همیشه د خلیجات سره همدانان دی. د افغانستان د حکومت لپاره بهتره هم دا ده چې یو کارتون جوړ کړي، تاریخونه جوړ کړي، د ملي سولې لپاره چې هر اړخ پکې شامل وي هغه پکې راواچي، او تلپاتې سوله چې د ملت ګټې پکې وي، نه د یو شخص اشخاصو ګټې پکې وي، داسې یو سولې لپاره تاریخ پیدا کړي.
د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم و چې طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په اړه څرګندونې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو، اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه چې خاطر پردیس برابر کړی دي.
د هلمند ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي سږ کال به له دې ولایت څخه شاوخوا 23,000 میټریک ټن پلي حاصلات ترلاسه شي. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس سلمی علي کو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په ټول هلمند کې 5,299 هکټار ځمکې پر سر د پلیو کرکیله شوې.
ریاست زراعت هلې ځلې کوي ترڅو د پروسس د ممپلیو په برخه کې پر یو طرحه باندې کار کوي، چې دا طرحه نهایت او مقامي وزارت زراعت ته واستول شي. د تصویر په وروسته پر دې باندې سرمایه گذاري وشي، لکه د پکتیا جلغوزي چې پروسس کیږي، همدغه سي د هلمند ممپلي د فارم طرحه جوړ کړی ده چې د هلمند ممپلي دلته پروسس شي.
د خغلی لکو په خبره د پلو د حاصلات ترلاسه کولو سره به د هلمند بزګران شاوخوا 20 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د ده په خبره نادلي، مارجا، ګرمسیر او ګرشک هغه ولسوالۍ دي چې د پلو حاصلات پکې د تیر کال په پرتله زیات دي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وای په نږدې راتلونکو کې به د دې ولایت په هوایي ډګر کې د تازه میوه او سبزیجاتو لپاره یو سړه خونه جوړه شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړوي امیر یارمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه سړې خونه کې به شاوخوا 1500 ټنه محصولات ځای پر ځای شي.
چالش برای میوه‌جات تازه، برای سبزیجات با وجود آورده عدم موجودیت کارخانه بوده و وزارت زراعت هم در این ارتباط تلاش های انجام دادن و یکی را در سرطان ها می خواهند که به داخل هرات امار بسازن.
د خغل یارمن په خبر حیرات ولایت د سړو خونو د نشتون په برخه کې له پخواستون زیدلودي، خو په تازه اقدام کې د کرنې او مالداری وزارت د غستون ز تجدید پاملرنه کړي، او نن په کابل کې بهرنی اسعار د افغانۍ پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1502 افغانۍ.
او دا هم یو بهرنی موضوع د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېج او د ایران د اټومي لانجې د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. پر روسیې اروپایي ټولنې له دې کبله چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له خپلې خاورې سره ملحق کړي بندیزونه لګولي، خو د ایران د اټومي لانجې په اړه بیا د روسیې او فرانسې دریس تقریبا سره نږدې دی. دا موضوع زموږ همکار نوریاس نوری تعقیب کړی چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، د روسیې او فرانسې ولسمشرانو کله او په مشخص ډول د دغو دواړو مسایلو په اړه څه وویل؟
بله تورمن صاحب، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په ټلیفون خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې پر وسلوال کړکېچ او د ایران پر اټومي پروګرام دواړه سره وغږېدل. دا خبره البته د کرملین ویبپاڼې خپور کړې. د دغه خبر له مخې د مکرون او پوتین د خبرو زیات جزئیات البته ویبپاڼې نه دي په ډاګه کړي، خو دواړه مشران یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې سره خبرې کوي چې روسیا او اوکراین هر یو په خپلو کې 15 بندیان تبادله کړل. دواړو خواوو وویل چې هیله مند دغه اقدام به د کیف او موسکو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو سبب شي. د فرانسې د ولسمشر دفتر هم په خبر شوی بیان کې مکرون د بندیانو دغه تبادله یو ښه اقدام بللی دی. په عین حال کې پوتین بیا ویلي چې که د نورماندي د ډلې چې پکې روسیا او اوکراین، فرانسه او جرمني شامل دي، هر راتلونکو غونډه کېږي باید له مخکې بشپړ تیاری ورته ونیول شي تر څو د دغه کړکېچ حل لاره پیدا کړي. مکرون او پوتین دغه راز په دې خبرو کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون موضوع هم وڅېړله، خو په دې اړه د دواړو مشرانو جزئیات هم نه دي په ډاګه شوي. ولې روسیا او فرانسه دواړه د دغه تړون د ژغورلو لپاره هڅې کوي؟
بلې نوري څه ویل کېږي چې د دواړو مشرانو له دغه خبرو وروسته یوه ورځ به روسیې او فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم سره وګوري. د دوی د کتنې په اړه څه ویل شوي دي؟
د روسیې تاسو خبرې اجانس ویلی چې د روسیې او فرانسې د دفاع وزیران به د ایران په شمول په فارس خلیج کې په وروستیو پرمختګونو د ایران پر وضعیت د مرکزی افریقا د جمهوریت په اړه په خپلو کې بحثونه وکړي. دا بحثونه نن کېږي. د فرانسې دفاع وزیر فلورانس پارلی له دې لیدنې مخکې د تاس خبري اجانس ته ویلي وو په بیلابیلو مسلو به صادقانه خبرې وشي. نوموړي ویلي ډېرې جیوستراتیژیکې ستونزې شته چې فرانسه او روسیه پکې شریکې ګټې لري. نوموړی به د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري او دغه راز د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان به هم له خپل روس ساری سرګی لاوروف سره وګوري. لودریان موسکو ته تر روانېدو مخکې یو فرانسوي تلویزیون ته ویلي چې دا ډیر وختي ده چې پر روسیې هغه بندیزونه لري شي چې له اوکراین څخه د کریمیا د ټاپو وزمې د لاندې کولو له کبله پرې د اروپایي ټولنې لخوا لګېدلې دي. البته د اوکراین په ختیځ کې هم کړکېچ په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغې پیل شو چې کرملین پلو بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د دولتي ودانیو نیول پیل او په دونیسک او لوهانسک هم ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په سیمه کې د جګړو په ترڅ کې له 15,000 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 500,000 نور هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې دننه د بې ځایه شوو تر ټولو لویه شمېره ده.
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو. نوریاس نوری و چې په دې نړیواله موضوع معلومات راکول چې د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او د ایران د اټومي لانجې د واري پر لارو چارو خبرې وکړې.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، نن د وګیا سمبلې د میاشتې 13 نیټه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د تلین له ورځې سره برابر ده. زموږ همکار محمد واصل وصال د کابل سټډیو نه را سره ده او په دې اړه معلومات راکوي چې آیا نن د غوراز د په کابل کې لمانځل شوی که څنګه؟ بلې وصال صاحب، تاثیر سره یې
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، د سمبلې 13 د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د مړینې د تلسم تلین منځنه په کابل کې روانه ده. په دې ترڅ کې رسمي غونډه هم شته چې بیلابیل جهادي قومندانان او مشران دغه په اړه ویناوې او خبرې اترې کوي د دغې ورځې په اړه. بلخوا بیا د دغه جهادي قومندان یو شمیر پلویان سړکونو او واټونو ته د کابل ښار راوتلي وو چې ورسره د برهان الدین رباني د دورې د حکومت درې رنګه بیرغونه دي، د احمد شاه مسعود عکسونه، او دوی سره دا شان وسلې، برچې او ځینې نور وسایل هم شته چې دوی په سړکونو باندې اتاغه خپل موټر هم رنګ کړي دي او راوتلي دي. خو یوازې په دومره تفاوت سره د نورو کلونو په پرتله البته چې د دوی شمیر لږ شوی دی، په نورو کلونو کې به د دوی شمیر زیات و، خو سږ کال شمیر دومره ډیر نه دی. تازه پیښه چې رامنځته شوې ده هغه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروې امینی ویلي دي چې د کابل ښار د ترافیک څلور لارې کې د اتلسم دسمبلې د منځون کو لخوا د کابل ګرنیزون قومندانۍ یو سرتیری په ډزو سره وژل شوی دی. دا شان د هوایي ډزو خبره هم شته چې د دغه منځون کو هوایي ډزې هم کړې دي، خو لا تر اوسه پورې د کومو تلفاتو
افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي تدابیرو په اړه څه نول ویلي دغه ورځې په مناسبت؟
بله، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د شهیدونه یو د عاشورا په ورځو کې که هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړي نو چلن وشي. سره له دې چې امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو ځایونو کې ولاړ دي، د ګرنیزون سرتیري ولاړ دي، خو بیا هم کاروانونه دي او دوی لکه د تیر په څیر بیا هم هماغه ډول چې هوایي ډزې کوي بیرغونو سره راوځي، لارې کوڅې بندوي، همدغسې منځنه دوی سکل هم ترسره کړه. خو امنیتي ځواکونه دوی سره سروکار نه لري، کومه مداخله د دوی په کارونو کې نه کوي، حتی دا چې حتی هغه د یو د ګرنیزون سرتیري باندې دوی ډزې کړي هغه وژل شوی هم ده. تیر کال هم د احمد شاه سوت د ولسم تلین د منځنو په ورځ د هوایي ډزو له امله ترمنسب ډیر لس کسان ټپیان شوي وو، او په همدې ورځ د منځون کو پر کاروان یو انتحاري یو چاودنه هم شوې ده ترمنسب، چې د تایمنی په پنځم سړک کې چې له امله درې تنه ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
ډیره ډیره مننه محمد واصل وصال چې په کابل کې د سنبلې د اتلسمې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د تلین د منځلو په اړه معلومات راکول. د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې سر دی چې امنیتي وضعیت عادي حالت را ګرځېدلی دی، خو لا تر اوسه پر یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی، او د دې مسلې له خلکو سره یو څه ستونزې پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور لري.
خلک شکایت کوي چې په کندز کې یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو تر اوسه پورې خپل کار نه دی پیل کړی. د کندز اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی، او کارکوونکي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي، او دغې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر بلند معیار او ایمل کاکړ په دې اړه وویل:
دولتي ادارات لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمېر دولتي ادارات دا تړل دي، خلک د ستونزو سره مخامخ دي، او کوم ضرورتونه چې خلکو ته پیښېږي هغه دوی نشي کولی چې دوی دا په ښه توګه سرته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دولت نه دا ده چې دې ته د پای ټکی کېږدي.
دولتي مامورین هم خپل دندې ته تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي، یو تعداد بانکونه هم ستونزې لري، بانکونه تړلي دي، خلک بیا د پیسو ته هغوی وایي زموږ سیستم فعال نه دی، ډېرې ستونزې جوړې کړې. زمونږ د مرکزي دولت نه او د محلي ادارې نه هیله ده چې د امنیت په تامینولو په برخه کې جدي اوسي تر څو د خلکو تشویشونه رفع شي.
په ورته وخت کې د کندز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني، او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه وکړي تر څو د خپل کار پیل او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلک چې موږ مراجعه کوي ادارات کې څوک نشته په مکتبو کې څوک نشته یعنې که تاسو وګورې په دې کوڅه کې دا ماشومان هم تاسو څه نه کوي دوی هم مکتب ته چې دي معلم نشته او بانکونه اکثر بانکونه بند دي موږ له محلي ادارې نه دا خواهش کوو چې هر څه عاجل دغه مشکلات د خلکو ته رسیدګي وکړي چې څوک خلکو له جنګ نه بدبخته دي دا خپل مشکلات په بعض ادارو کې حل شي
له دې سره سم د کندز د والي وان اسمت الله مرادی بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې خپل مامورین حاضر او خلکو ته د عامه خدمات وړاندې کړي
البته د اداري جلسه کې ټولو رئیسانو ته د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې دوی نورمال حالت راوګرځي څه ناڅه ستونزې وې د بانکونه تړل شوي وو څه ورځې مخکې علت یې همدا و چې وسله والو مخالفینو ګواښونه وو خپله رهبري هم کوشش کوله چې خدای مکړه له دغه حالت څخه څوکنه وړه ګټه پورته کړي ځینې بانکونه تړل شوي وو ولایتي اداره په ټول قوت سره کار کوي چې خلکو ته بېرته په ټولو برخو کې خدمات ورسیږي
کندز په شمال ختیځ ځون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي نوموړی ولایت څو ورځې وړاندې د خونړۍ جګړې شاهد و د خلکو په وینا چې دغې جګړې ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او دغه راز د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو نظم او سیستم هم خراب شوی او دا مهال خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
قدر منو اوریدونکو د افغانستان په وخت د غرمې 12:30 بجې شوې احمد تکل سټیډیو ته راغله ده د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي
په داسې حال کې چې نن د سمبلې 13مه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 13م ترین مراسم منزل کېږي د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په ترافیک څلور لارې کې د ګارنیزیون یو سرتیری د احمد شاه مسعود د پلوي لاریونوالو په ډزو ووژل شو په کابل ښار کې نن یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل د کابل امنیه قومنداني وایي چې دا بم د کابل ښار د تایمنی د سیمې په پنځم سړک ځای په ځای شوی و د جوزجان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د ولسي پاتسونوالو څلور وسلوال د یوې پلان شوي دسیسې په نتیجه کې وژل شوي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره د اوکراین په ختیځ کې د وسلوال کړکیچ او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي ټاکل شوې چې د دواړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم نن پر بیلابیلو مسایلو بحث وکړي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په نیویارک کې خپلې ودانۍ ته نږدې په یو چمن کې د ښوونځي د ماشومانو 3015 اتیا بکسونه هدیرې ته په ورته ترتیب کېښودل څو په دې توګه هر کال په نړۍ کې په تاوتریخجنو شخړو کې د وژل کېدونکو ماشومانو یاد ژوندی وساتي
قدر من اوریدونکو لجمن سره سم مون شول کولای چې کونړ کې د ځوانانو د کمپاین راپور د تخپور کو چې خلک د تاسوی چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کیده راپور به ان شاء الله په نور خبرونه کې در تخپور کو وس هم د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه زمارایا زما حق
زمارایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارای زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو ولایتونو ته د اساسو او غیر اساسو موادو د لیږد او په انتخاباتو کې د زیات لګښ په اړه چمتو کړی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای له عادي بودیجې او د موادو له انتقال پرته په افغانستان کې په هر رایه 15 امریکایي ډالر لګښت راځي د چړندل مخې په ګمانډي هیواد پاکستان کې د وی رایه لګښت 15 ډالر ایران کې 1 ډالر 80 سنت تاجکستان کې 3 سنت او په هندستان کې 1 ډالر 20 سنت تخمین شوی دی په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده سمیر رسا ملمانه دی ملمنو ته خره غلاست وایم لومړی پښتنه له میرزا محمد حق پرس نه پیلو حق پرس سب کا د انتخاباتو د ورستي پرمختګونو او چمتووالو پړ باندې د ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړه مهرباني
سلامونه جناب افغان صاحب تاسو ته رسا صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د عملیاتي پلان د تطبیق په درشل کې دی خوشبختانه باید وایي چې ټاکنو ته ډیری لنډي ورزې پاتې دي او هغه برنامه چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون د خپل مهالویش مطابق درلود خوشبختانه چې په ډیر شوب ډول باندې په دې ورځو کې تطبیقیږي. زه غواړم چې یو لنډ معلومات د انتقالاتو په برخه کې اوریدونکو ته ورکړم. هغه دا دی چې خوشبختانه باید ووایي تر دې مهاله پورې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون 24 ولایتونو ته خپل حساس او غیر حساس مواد انتقال کړي دي چې په دې ولایتونو کې 10 هغه ولایتونه دي چې د حواله لارې انتقالات شوي دي. او د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې موږ هرات، زابل او روزګان ته هم د هوا د لارې انتقالات سرته ورسول او نن هم بارګیری روانه ده. بسته‌بندي جریان لري د انتقالاتو په برخه کې چې هر څه چې ژر ممکن د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون د خپل عملیاتي پلان مطابق غواړي چې ټول ولایتونو ته انتقالات سرته ورسي. د یادولو وړ ده چې تر 22 دسمبلی پورې زموږ ټول انتقالات باید سرته رسیدلي. د هغه څخه وروسته بیا ولسوالیو ته انتقالات پیل کیږي. ولایتی د پاتیرو څخه د ولسوالیو څخه بیا محلونه او مرکزونه او خریجات ته ځي. د بایومیټریک په برخه کې خوشبختانه باید وایي چې هغه وروستۍ ازمایښتي ورژن چې موږ انسټال کړی و په هغه کې ځینې ستونزې ایجاد شوې. مثلا ستونزې دا وې چې ویل کېدل چې بایومیټریک د دې ظرفیت نه لري چې د تکراری رایو مخنیوی وکړي، خو کوم اخیرنۍ اپلیکیشن چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون د ډار ملک د کمپنۍ په همکارۍ باندې انسټال کړی، موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې بایومیټریک د دې ظرفیت لري چې د تکراری عکسونو مخنیوی وکړي، د تکراری د ګوتو د نښو مخنیوی وکړي او کاملا بایومیټریک کولای شي چې شفافیت او د تقلب مخنیوی وکړي او شفافیت رامنځته کړي، چې په دې برخه کې ټولې هغه اندېښنې چې د ملت سره د سیاسي عذابو سره د مدني ټولنو سره د مطبوعاتو سره موجودې وي هغه د منځه ولاړل او زموږ سره سیاسي عذاب د بایومیټریک په استفاده کې پر روانو ټاکنو کې هم توافق وکړي او په دې برخه کې زموږ انتقالات پیل شول. زیات او کم 40,000 بایومیټریک په پام کې نیول شوی دی چې په دې 40,000 بایومیټریک کې به 9,000 مرکزونو د محلونو د پاره په هر محل کې یو بایومیټریک موجود وي. یعنی 9,000 بایومیټریک به زموږ د محلونو مطابق کمیسیون آماده کړی دی. 4,000 بایومیټریکونه د آموزش لپاره یا د ټریننګ لپاره آماده شوی دی او په هر مرکز کې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون د داخلي طرز عمل پر اساس باندې باید یو احتیاطي بایومیټریک هم موجود وي، چې په دې برخه کې هم د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون کوشش او هڅه کړې ده چې د تقلب مخنیوي وکړي او بیا هغه ستونزې او مشکلات چې موږ د ولسي جرګې د ټاکنو په جریان کې ورسره مخامخ شوي وو هغه دوباره تکرار نشي. د دې ترڅنګ انټرنیټي سهولتونه هم په بایومیټریک کې ایجاد شوي دي. یعنی هر بایومیټریک د ځان سره سیم کارت لري، د هغه شبکې سیم کارت چې په کوم لوکیشن یا موقعیت کې کار کوي او دغه د انټرنیټي سهولتونو څخه به برخوردار وي.
مطلب رای به انلاین
په هغه مرکزونو کې چې انټرنیټ سهولت مهیا وي هلته به دغه بایومیټریکونو پایې به انلاین وي او زموږ دغه ډاټا به په ثانیو دقیقو کې انتقالیږي وه عمومي سرور ته. هغه ځایونو کې چې بیا آفلاین وي کله چې انټرنیټ اکسس دغه بایومیټریک ترلاسه کړي په اتومات ډول باندې به ټوله ډاټا ځي و سرور ته. یو څه چې د یادولو وړ ده او د څار بنسټونو ته هم موږ غواړو چې خوشخبری ورکو هغه دا دی چې دا ځل په بایومیټریک کې د نتایجو فورمې انتقالیږي عمومي سرور ته. یعنی کومې ګونګسي او کومې ستونزې او مشکلات چې موږ په ولسي جرګې په ټاکنو کې درلودل چې په ریزلټ شیټ کې لاسوهنه کیږي دا ځل ریزلټ شیټ په اتوماتیک ډول باندې عمومي سرور ته انتقالیږي او هیڅوک نسي کولی چې پرزل شټ کې لاسوهنه وکي او دغه ملي پروسې ته صدمه ورسي. دوهمه مسله چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون کار پر کړی خوشبختانه هغه د اصلاحاتو برخه. تاسو خبر
یاست چې
یو شی د واټر لیست برخه تم زه اشاره کوم چې واټر لیست یا لیست رای د هندگان تکمیل سو او زموږ ارقام 9.6 میلیونه تر رسیدي چې په دې برخه کې یو ځل و به زره د هویت پانو تصفیه د سفتي اول نفوذ د ادارې لخوا سرته ورسول او څلور لکه تسپی بیا د افغانستان ټاکون خپلواک میسون په دې لیستونو کې رامنځته کړل. د تقویتی سبتنام سره یو ځای دار کام ناشر شپږ میلیون ترسیږي او موږ په ویب سایټ کې او د کمیسون په فیسبوک کې اعلان هم وکړي او دا مو هغه اپلیکیشن مو هم د خلکو سره شریک کړي چې هر څوک خپل نوم او خپل استیکر شریکولی شي.
دغه تاسو یو مسولیت هم درخو راځم. دغلته کوم مواد چې تاسو ولایتونو ته انتقال کړي دي، انتقال په حال کې دي کې حساس مواد او غیر حساس مواد دواړه شامل دي؟
بله، موږ دوه ډوله مواد لرو.
ډیر زیات تاسو ته راځم غلی رسان. مخکې حق پرست صاحب یادونه وکړه، وایي حساس او غیر حساس مواد ټول د انتقال په حال کې دي. ځینو ولایتونو ته رسیدلي، بیا ولایتونو له د انتخاباتي او محل ویش رسم ولسوالیو حتی مرکزونو او محلونو ته رسیږي. فقط یوه ستونزه چې د تل د تاسو لخوا د څار بنسټونو لخوا مطرح شوې ده، هغه د دغه حساسو موادو ساتنه او حفاظت. دل دې تاسو اندېښنې څومره زیاتې دي چې دغه مواد به د دې کسانو لاسته ورنسي چې هغه به سبا د انتخابات یو درغلي خواته بوزي، چیلنج خواته بوزي؟ تاسو اندېښنې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته حق پرست صاحب او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام ورکوم. دا به وایم چې پدری باندې وایم چې سمه
مهرباني
نگرانی، اگرچه انتقال مواد حساس و غیر حساس به ولایات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به تقویم تعیین شده از بر لایحه ها و همچنان مقرراتی که هست اینا آغاز کردن همی پروسه را، بر علاوه از اینکه ما ایره یک گام نیک می دانیم که مطابق به تقویم تعیین شده کمیسیون انتخابات حرکت میکنه، اما بعضی از نگرانی هایی هم موجود است که ما از این بابت نگرانی داریم. انتقال مواد حساس و غیر حساس که از ولایات غربی آغاز شده و مواردش را ذکر کردن آقای حق پرست، اینا به مرکز ولایت ها انتقال داده شده، اما مشکل اساسی اینجاست که این مواد چگونه از مرکز ولایت به ولسوالی ها انتقال داده خواهد شد، بخصوص ولسوالی های دوردسته که ناامنی اونجا بیشتر هست و همچنان گمان از این وجود داره و نگرانی از این وجود داره که مسئولین زورمندان
کله چې د انتقال پروسه پیل کیدل یا اوس لړۍ روان دي، په دې برخه کې تاسو ته نظارت بلند تر کړل سوی؟
زمانی که بسته‌بندی می شود این مواد از ما ناظرین ما اوجا حضور داره، ولی در جریان انتقالش که نیاز بر نظارت نیست، چون این مواد بیشتر از طریق هوا انتقال داده می شود و یا بعضش از طریق زمین، بعد در این مرحله نظارت ضرورت نمی شود. اما پیشنهاداتی که بر کمیسیون داریم و خواسته هایی را که ما از کمیسیون داشتیم در مورد انتقال مواد، نوع حفاظت این مواد حساس است و همچنان مسئول نیت این مواد که در کجا و چگونه توسط کی یا حفاظت میشن تا ای که از دستبرد قمندان ها و زورمندان محلی در امان باشد.
کله چې د ولایت مرکز یعنی ولایتی دفتر ته د مواد رسیدي، الته د تسلیمی په وخت کې د تاسو بنسټ کوم الته د څار نظر ست کنه؟
ناظر ما در مرکز که اونجا مواد انتقال داده میشه در مراکز ولایات نیستند و اونجا حضور ندارند، اما امیدوار هستیم ان شاء الله از تضمینی را که کمیسیون کرده و وعده ای را که برای حفاظت از این مواد داده پابرجا باشد. و یک مورد دیگر هم که بیشتر توجه برش بکنن که مسئولین مشخص برای حفاظت از این مواد در محلات رایدهی و در محلاتی که این مواد انتقال دادن باید مشخص شود تا یا بعد از پروسه پاسخگو باشن. اگر خدای نکرده دستبرد در مواد صورت میگیره، بعد همین مسئولینی که در ولایت ها و در ولسوالی هایی که مواد انتقال شده و حفاظت این مواد مربوط از اونا میشد، اینا باید مورد پاسخگویی قرار بگیرن که یا کسی دستبرد داشته نداشته، اگر مشکل به میان میآید کیها در این مشکل شکایت داشتن، اینمی مشخص اگر شود سوی کمیسیون میتونه یک گام نیک باشه.
حق پرسه به ادیدی دغه اندیکنیت تاسو جواب سده؟
یو خو هغه ستونزې او مشکلات دي او چالشونه دي چې د دې عمومي برنامه په مقابل کې موجود دي، چې موږ بار بار پر هغه باندې خبرې کړي چې هغه ناامنی ده، بې باوري ده او د همکاري دروهي ضعیفوالی دی د مربوطه ارګانونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره.
په خو هم د ستونزې رات په برخه کې د ستونزې رامنځته شوی لغه په خوانې ستونزونه تاسو کومې برت اخیسي او نه دي کړل لار مرکز ده چې دغه ستونزې به تکرار نشي؟ مهرباني
که اجازه چې زه وضاحت درته درکم، اهم مسله د انتقالاتو په برخه کې د مش په جدیت او قاطعیت باندې د امنیتي کشپی اورګانونو سره خبري کړې دي چې ټول مواد چې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون په مرکزی دفتر کې خوندیکیږي او دلته موجود دي، او یا مش د انتقالاتو په جریان کې یو او یا په لار کې د مواد د هوا او د زمکه د لارې څخه انتقالیږي، او یا مش په ولایتونو او ولسوالیو کې د ځای پر ځای کو جدي باید د موادو امنیت وساتل سي. دا اوس هم زه چې ستاسو سره د خبرو په جریان کې د کمیسیون غټترینه اندیشنه د دغه موادو د امنیت په مورید کې ده، چې خدای مکړه داسې نسته چې په ولایت کې
امنیتی بنسټونو ډاډ درکړي،
امنیتی بنسټونو ډاډ راکړي دي، اما هغه اطمینان چې موږ د خپل ولایتي د فاتیر څخه لرو، بدبختانه په ځینو ولایتي د فاتیرو کې تر اوسه پوری امنیتی ارګانونو په درس شکل باندې امنیت نه دی نیولی، او زموږ په دې برخه کې جدي اندیښنه لرو. هم د کارکونکو، هم د موادو، او هم د ولایتي دفتر چې په دې برخه کې رئیسان، ولایتي رئیسان شکایتونه ډیر راځي د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون سره، او موږ هم جدي غوښتنه کړې. دوه مسله، ناامنو ولسوالیو ته د دې موادو رسول، ناامنو ولسوالیو ته چې دوی اشاره درلوده په دې برخه کې د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون د امنیتي ارګانونو سره، خصوصا د وزارت دفاع سره، پر یو مشخص برنامه باندې کار کړی دی، او په مشخصه برنامه کې دا واضح دي چې کوم ولسوالیو او کوم ولایتونو ته چې هلته ناامني ډېرې د هوا د لارې انتقالات کېږي، او په کومو ځایونو کې چې ناامني کم وي هلته به د ځمکې د لارې څخه انتقالات سرته رسېږي، چې په دې برخه کې هغه ولایتونو ته چې د ځمکې د لارې انتقالات سرته رسېږي تاسو ته نمونه وایم چې 15 ولایتونه دي، لکه کابل، پروان، کاپیسا، پنچیر، وردګ، لوګر، لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، خوست، بامیان، دایکنډي او غور. پاتې نور ولایتونو ته چې 15 نور ولایتونه پاتې کیږي، یا اضافه تر 15 ولایتونو، هغه ته د هوا د لارې انتقالات کیږي، او ټولو هغه ولسوالیو ته چې هلته ناامني ډېرې او د ولسوالۍ په مرکز کې امنیت وي، موږ د هوا د لارې انتقالات کوو. یو څه چې زه دوباره بیا تمرکز ورباندې کوم، هغه دا دی لکه څنګه چې تاسو اشاره درلوده، چې تاسو هغه ستونزې او مشکلات د ولسی جرګې په ټاکنو کې درلود بیا به تکرار سي که به نه سي؟ دا ستاسو سوال. موږ درې نوي ماموریتونه سرته ورسول. لومړی ماموریت دا و چې موږ د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام تطبیق په بشپړ ډول سرته ورسو، چې خوشبختانه هغه ماموریت پای ته ورسېدی، پارلمان معرفي سو. دوهم ماموریت د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام ارزونه او بررسي و، چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د بشري اړخ څخه، د تخنیکي او مدیریتي اړخ څخه، د انتقالاتو د اړخ څخه، د بولمیټیک، د واټر لیست، په دې ټولو ارسو کې یو ارزونه وسول، یو بررسي وسول چې دغه کومې ستونزې دي، کوم د زوب نکات د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د ټاکنیز نظام د تطبیق په حال کې درلودي. دریم ماموریت د افغانستان ټاکون خپلواک کمیسون هغه ولسمشری ټاکون ته چمتووالی و، چې په دې برخه کې خوشبختانه
اخبار صاحب
هم د تخنیکي اړخ څخه
د انتخاباتو کمیسون ولې چې موږ له تیرو تجربو نه عبرت اخیستی، درس اخیستی، خو بیا هم هغه عینن هغه ستونزه بیا تکرار شوې ده. د تضمین لپاره موجودی
بایومیټریک لومړی تجربه و د ولسی جرګې ټاکنیز نظام د تطبیق په وخت کې، واټر لیست لومړی تجربه و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون، کدا ځل په واټر لیست یا لیست رای د هندگان یا د رای ورکونکو په لیست کې، او همدارنګ د بایومیټریک د ټکنالوژي په برخه کې موږ بیا په هغه تکراری تجربو سره، د تلخو تجربو سره مخامخ شولو. تاسو مطبوعات به دا حق لري چې پر موږ باندې انتقاد وکړي، او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون خصوصا د کمیشنرانو بورډ چې د کمیسون رهبری د په جدیت او قاطعیت د درولنشات څخه غوښتي دي چې هیڅ نوه تخنیکی د ټکنالوژي په برخه کې، د واټر لیست په برخه کې، د بایومیټریک په برخه کې نور موږ ستونزه نه منو، او په دې برخه کې باید په جدیت او قاطعیت باندې معقول اصلاحات راغلي او د سیستم باید تطبیق
شي. رسا صاحب مخکې یادونه وکړه له اخبار صاحب چې موږ بشپړ چمتووالی لرو، چې پروسې هم طی کړې دي، موږ تجربونه استفاده کو، بیا په راتلونکي جمهوریت ریاست انتخاباتو کې هغه تجربه هغه ستونزې چې په ولسی جرګې په انتخاباتو کې تکرار نشي، تاسو دوی دغه ژمنې دغه ډار ته په څه نظر ګوري؟
لومړی باید یو پښتنه د اقبر صاحب موږ ته ځواب ورکړي چې د دوی هماهنګي برنامو د امنیتي برخو کې څنګه ده، هماهنګي لري د امنیتي
سکتور سره؟ موږ ته ډار راکړی ده، فقط تاسو د دوی د کوم اندېښنې چې وي کوم ډار چې په دې اړه تاسو نظر غواړم؟
بله، نگرانیایی که در پهلوی حفاظت و مسئولیت مواد وجود داره. اینا قرار است 200 هزار کارمند را در روز انتخابات برای نظارت خود در محلات رایدهی و مراکز رایدهی استخدام بکنند که پروسش هم آغاز شده. اما این فکر میکنم یک مدت کمی که بر روز انتخابات مانده باید بیشتر این روند را تسریع ببخشند تا این که به مثل انتخابات گذشته که افرادی که استخدام میشن استفاده از دستگاه بایومتریک را اینا آموزش دیده باشند که در روز انتخابات در محلات و همچنان مراکز رایدهی اینا خودشان با مشکل روبرو نشن. حرف دوم، انتقال سریع این مواد به ولایت‌های دیگر هم است، به خاطر از اینکه ما در ولایت‌های مختلف با رویدادهای مشابه همچون کندوز و شهر پلخمری باید روبرو نشیم. خدای نکرده اگر با این چنین وضعیت روبرو میشیم، آمادگی از اینا برای این رویدادهای استثنایی چی است؟
اساسا دغه زیاتره د امنیتی او دفاعی بنسټونو پورې اړه لري. اخبار صاحب، موږ راپورنم لرله او په دې برخه کې د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم غږیدل یو. په افغانستان کې د وی رای باید څومره تمامېږي؟ په داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو کې مراتب له دینه به ډېر ارزانه دي، دلته ستونزه په څه کې ده؟
اجازه راکړئ چې زه د دوی دوې اندېښنې چې درلوده، اجازه راکړئ چې زه باید تر څو اورېدونکي هم په دې باندې پوه شي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه چمتووالی چې د دې روانې ملي پروسې لپاره ډېر مهم او اهم کار دی کمیسیون نیولی دی، په دې کې شک نشته. مګر یو شی چې باید موږ بیا پر هغه تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د کمیسیون هر ماموریت د مختلفو ارګانونو پورې ارتباط نیسي. د مثال په ډول کچېری وزارت دفاع موږ سره په دغه اوسنی وضعیت کې کومک او همکاري ونه کړي، موږ څنګه کولای شو چې تر شل ولایتونو هوایی انتقالاتو که یو مثال در توایم چی خوشبختانه باید وای چې همکاری کړی ده، وزارت داخله همکاری کړی ده، یعنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هر ماموریت د نور ارګانونو د زیرفت ارګانونو و همکاری ته اړتیا لري. دوهم، موږ د امنیتي ارګانونو سره مختلفې جلسې ترسره کړي، کانفرنسونه مو سره ترسره کړي، میټنګونه مو ترسره کړي دي، تر څو په دې برخه کې هیڅ نوه زده او نقیص موضوعات رامنځته نسي او د ناماهنګۍ روحیه رامنځته نسي، چې په دې برخه کې جدي کار شوی. تر 200,000 پورې موږ غواړو چې عملیاتي موقت کارمندان استخدام کو د روانو ولسمشری ټاکنو په شپږم د میزان، دغه د پاره موږ په کافي اندازه باندې وخت لرو. او د دې ترڅنګ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د بایومتریک د لپاره یوازې 9,000 کارمندان ترتیا لري، چې په هر محل کې یو د بایومتریک روزل سوی کارمند باید موجود وي، چې په دې برخه کې موږ ته مربوطه ریاست چې هغه د موزش دی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته اطمینان ورکړی دی چې په دې برخه کې کمیسیون ته 190 کسان یې په مرکزی دفتر کې وروزل سول د 15 ورځې لپاره. بیا دا 190 کسان ولاړل په مختلف ولایتونو کې، په مرکز کې بیا دوی امیرین د ولسوالیو او مدیران د ولسوالیو بیا دوی روزی، بیا دغه د اموزش برخه په زنجیروي شکل باندې دوام پیدا کوي. او موږ تر 22 تاریخ پورې دغه د اموزش برخه د سمبولې تر 22 نیټه پورې د ولسوالۍ ته غزو، او د سمبولې پر 22 نیټه پورې بیا به هلته د 8 ورځې د پاره امیر د ولسوالۍ، مدیر د ولسوالۍ به بیا د نور کارمندان روزی، چې ان شاء الله چې موږ به په شپږم د میزان کامل نامدګي ولرو چې 9,000 کارمندان روزل سوي د بایومتریک لپاره. که په دې برخه کې غفلت وظیفایي رامنځته سي، هم ولایتي دفترونه او هم مرکزی دفتر دا دواړه پړ دي، بیا به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د دوی څخه پوښتنه کوي. ښه، د رای هزینه یا لګښت تاسو مطرح کړل. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی په کل کې که د اقتصاد له لحاظه زه یو نظر درته وایم، بلکې موږ یو مصرفي هیواد یو. کله چې مصرفي فابریکې نه لرو، مثلا په داخل کې سرمایه گذاری ډېرې کمی سوی دی، اکثریت برخه د کمیسیون ډیر شان چاپ ته باید ورسیږي چې هغه په بهر کې چاپیږي.
ګوره، یادونه وکړو په 1940 کې په افغانستان کې زیاتې فابریکې رامنځته شولې. حتی موږ په افغانستان کې داسې مطبعې لرو چې د سیمې په کچه ساری نه لري، خو بیا هم کمیسیون باور نه لري او خپل رای د اروپا کې.
دا پوښتنه باید تاسو د وزارت اقتصاد څخه وکړئ. وزارت اقتصاد چې یو مربوطه ارګان دی، دلته په سوونه او په زرګونو باندې پرسونل لري، د دوی وظیفه څه شته؟ په دې برخه کې باید تاسو ته دوی وضاحت درکړي. د وزارت مالی وظیفه څه شته؟ اجازه راکړئ، کمیسیون تر ولسی جرګې تر ټاکنو پوری کمیسیون د اقتصاد د لحاظ څخه، د بودیجې د لحاظ څخه پر خپل ځان باندې متکی نه. تاسو خبر اوس چې 2004 کال ټاکنی، 2006 کال ټاکنی، 2009 کال ټاکنی، 2010 کال ټاکنی چا وکړل؟ یونما کاملا همکاري کوله. ناټو نظامی سازمان امنیت ورته نیوي، ټول بودیجې د دوی د خوا څخه مصرفېدل، هر رقم چې دوی د کومې ټکنالوژي څخه استفاده کول، د مواد چیری رانیول چیری خریداری کېدل چیری په چا باندې رسول هغه دوی نه ما کارو اوس دا چې موږ غواړو چې دغه دیموکراتیک نهاد نور خود کفایت ورسو د افغانستان ټاکونکو خپلواک میسون نور پر روانو وختونو کې د وزارت اقتصاد نور ارګانونو سره په جدي او کاتي ډول باندې کار کوي په یو مشخص میکانیزم باندې چې نور ټول مواد باید په افغانستان کې چاپ ته ورسیږي او موږ وکولای شو چې نور د هر لحاظ څخه د بودیجې د لحاظ څخه د امکانات د لحاظ څخه د ظرفیت د لحاظ څخه د رهبری له لحاظ چې یو مانوي خود کفایت ده په دې ټول برخو کې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې باید خود کفایت ته ورسیږي اما خود کفایي د کمیسیون د نورو مربوطه ارګانونو د همکارۍ په روحي پورې ارتباط نیسي لکه څنګه چې تاسو په جریان کې $90 میلیونه د حکومت لخوا څخه دا ور کمیسیون ته ورکړل سول دا خپل د بودیجوي اړخ څخه خود کفایت ته رسیدل دي موږ دا ځل نه $50 میلیون د نړیوالې ټولنې لخوا څخه اخیستي نه $50 میلیونه په تیرو ټاکنو کې مطلق اکثریت بودیجې د نړیوالې ټولنې لخوا څخه دغه کې د تمویل
کېده افغانستان مصرفي هیواد تولیدي هیواد نه ده په داسې حال کې چې ما مخکې یادونه وکړه په خپله خبرو کې موږ په لوړ کیفیت مطبعې لرو کوم غیر اساس مواد لکه میز چوکۍ دا نور بینرونه د ټول په افغانستان کې چاپ کېدای شي په افغانستان کې تولید کېدای شي ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې دغه مواد په بازار کې داخلي دغه نه نور هیوادونه راوړي دا خو باید مخ خپل داخلي تولید نه استفاده وکړو او بل کراسو که داسې مواد واخیستل سي چې د یو انتخاباتو لپاره نه بلکې د نورو انتخاباتو لپاره هم کار وکړي د ولسي جرګې انتخاباتو لپاره مواد واخیستل شول د ولسمشریز انتخاباتو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو لپاره ولې د مواد به کیفیت اخیستل کیږي چې هر کال موږ موادو ته اړتیا لرو
آقای حق پرست در این مورد بیشتر حرفای خود را گفتن ولی ما هم انتقاد بر همی داشتیم و پیشنهاد میکردیم که اگر از مواد غیر حساس حداقل اگر مواد حساس را در اینجا ظرفیتش را نداریم و او کمپانی هایی که مثلا دستگاه بایومتریک را اونا تولید میکنن و سیستمش را آماده میسازن اگر از مواد غیر حساسی که در داخل افغانستان تولید شود و حداقل بودجه که اختصاص میده جامعه جهانی بر از اینا با کیفیت خوب و همچنان با مدوه های داخلی اینا اگر همکاری داشته باشن و از استفاده بکنن میتونه یک گام خوب باشه اما تا هنوز پاسخ روشنی را که خود آقای حق پرست شد از بنمایندگی است که میسون ارائه بکنن دریافت نشده اینا همه مواد را و همه حساس و غیر حساس را چیزهایی را که در روز انتخابات برای برگزاری انتخابات و در این مدت که نیاز شده و ضرورت میشده برای برگزاری انتخابات همیشه وارد کردن از کشورهای بیرونی و با یک پول گزاف و پول بیشتر اینا خریداری کردن که میشد که کمتر بودجه نیمی از این بودجه را در داخل مصرف کنند و کیفیت خوب را حاصل بکنند و نیم دیگه از این را بر تقویت کارمندان بر آموزش کارمندان بر پیشبرد خوب بخش های محل رایدهی مراکز رایدهی بر از این مصرف برسانند
اخبار سب خوردان دی زیوک کمیشن داسې په پلان کې لري حساس مواد سر بایومیټریک مواد دي او سره څنګه د رای پانی دي چې کېدای شي دلته چاپ نه راوځي یا تور بازار ته پانی راوځي نخلی راوځي دا خیر په خارج کې به چاپ ودی دي تضمین لپاره دا نور غیر اساس مواد خو په افغانستان کې هم تولیدیږي ولې با کیفیت نه اخیستل کیږي چې څو پړاو ته کار ورکړي
کمیشن لکه څنګه چې ما اشاره درلوده په تیرو ټاکنیزو نظامونو کې کمیسیون کاملا د بهرنیانو لخوا څخه بودیجه ورکول کېدل او هغه په مصرف باندې رسول چې هغه وخت تیر دی بهرنیانو ولې دا کار په افغانستان کې نه کوي ولې دلته دغه مطبوع څخه کار نه اخیستی دا سوال ګرځي و دوی ته هغه څه چې کمیسیون پورې مربوطیږي پیلن هغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا کوشش او هڅه دا کوي چې پر روانو ټاکنیزو نظامونو کې باید کمیسیون خود کفا شي او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي لکه څنګه چې ما اشاره درلود خود کفایي هم ځانته معیارونه لري چې په کومو برخو کې باید افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خود کفایي ته ورسیږي په کومو برخو کې موږ ضرورت دی ته لرو چې باید د نړیوالې ټولنې همکاري خپل جلب کړو د ځینو موادو چاپ اوس واټر لیست څنګه تاسو په یو داخلي مطبعې کې چاپ په چاپ باندې رسوي آیا اعتماد لري
د دې په
سیکورټي باندې څوک اعتماد لري د رای ورکونکو په پاڼې امنیت د دې تضمین څوک ورکولی شي چې په افغانستان کې دا چاپ ته رسیږي او دا بیا د نورو خلکو لاس ته نه لویږي د استیکر چاپ امنیت اطمینان او باور کمیسیون ته داخلي مطبعې ورکولی شي داغه مسائل دي
تضمین موجوده پروسیجران دي به تضمین واخیستل سي
درسته ده داغه څه دي زيني حساس چاغه ته موږ ګولډن ثينګز وایو هغه مواد باید په بهر کې چاپ سي، اما د یو نهاد په هیڅ باندې کمیسون په جدیت د کاتیات باندې کار کوي چې باید نور موږ دغه ډیموکراتیک نهاد هم په هر لحاظ خود کې پای ته ورسو. هغه بودیجې چې لکه څنګه تاسو اشاره درلود پر هرې رای باندې ډیر مصرف راغلی دی، هغه څو دلایل درلودل چې تیره ورځ هم موږ واضح کړل او نن هم زه ځینو نقطو ته اشاره کوم. هغه دا دی چې خو دا ټول مواد په بهر کې چاپیږي نو مصارف یې ډېرېږي. دوهم دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو ډیر بحراني نظامي حالت کې قرار لري، چې په دغسې یو بحراني نظامي حالت کې کله چې ستاسو د هوا د لارې انتقالات کیږي، د ځمکې د لارې انتقالات کیږي، یعنی اول دغه د ترانسپورټیشن مصرف، د ځمکني ترانسپورټیشن مصرف که موږ وسنجوو بیخی ډیر دی، ځکه یو موټر چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مواد پکشي تر میدان وردګو پوري هغه لس چنده کرایه ستاسو څخه اضافه اخلي، ځکه هغه وایي زما موټر په خطر کې، زما ژوند په خطر کې، زه د دښمن سره مخامخ ځینو مسایل. په دې برخه کې موږ منو چې مصارف ډیر کیږي، اما مجبوریتونه کمیسیون لري. موږ هڅه او کوشش کوو چې خود کفایي ته پاینده کې ورسیږو، اما په یو ځل خود کفایي ته نه رسیږو. او که د ډیموکراسۍ بحث کوو چې ولې په 13 کاله سفر کې موږ خود کفایي ته نه رسیدلی، امریکا 300 کلن ډیموکراتیک سفر کړی.
موږ نورو هیوادونو سره افغانستان نه پرتله کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان سمیره رساله، تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. د نورو ژوندو تربیه کې چاره
زما رایه زما حق.
د
دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو